નીમા નળઈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې لومړی د هغو ښځو خبرې اورو چې په کور او له کوره بهر د څه پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، خو پیسې بیا نارینه په جیب کې اچوي او دوی ته یې د لګولو واک نه ورکوي.
دا خزه خپل بازار ته وړای نه سم، دا د خپل خاون ته د خامک کوم او د چرمی ماتم کالی ګنډم، دغه ته ورکوم څو ورسره خرڅه کړه، هغه پیسې په خپل جیب کې اچوي.
بیا په هلمند ولایت کې د ښځو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه د نوموړي ولایت د ښځو چارو له رئیس سره غږیږو.
درې کاله پخوا معلمینې په دوو جوړو کالو کې راتلې، په دوو رقمو چادرۍ کې، په دوو رقمو چپلۍ کې راتلې. دوی به بیرېدله، رېږدېدل، به راتله، به دوی ته به اخطارونه ورکول. مګر دغه څو کلونو را په دې خوا دا مسایل قطعا نشته.
دا مطالب زه لینا شریفي وړاندې کوم، له آزادۍ راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، یو شمیر هغه ښځې چې رسمي دندې لري یا په کور کې دستنی کارونه کوي او له دې لرې د ځان او خپلې کورنۍ د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څه پیسې ګټي، وایي چې د خپل لاس په تڼاکه پیدا کړو پیسو د خرڅولو او لګولو واک نه لري، بلکې دغه پیسې د کورنۍ د نارینه وو لخوا ترې اخیستل کیږي. بی بی نسیمه هغه نالوستې میرمن ده چې په کور کې دستنی کارونه کوي، چرمی ماتوي او د ته ورته نور کارونه کوي او میړه یې په دوکاندار ورته پلوري. دا وایي چې د دې په زحمت ټولې پیدا شوې پیسې میړه په جیب کې اچوي او دې ته یوه پیسه هم نه ورکوي.
زه خپله خامکم کوم، چرمی ماتوم، دا نور خیاطیګان ګلدوزي، بیا پیسې سي پیدا کوو، هغه د مخ خاوند اخلي. دا خو زه خپل بازار ته وړای نه سم، دا د خپل خاوند ته د خامک کوم او دا چرمی ماتوم کالی ګنډم، دغه ته ورکوم څو ورسره خرڅه کړه، هغه پیسې په خپل جیب کې اچوي. په خپل جیب سي اچوي، ماته نه راکوي. دلته کله کله ماشومان سي دا یې زاړه راته سي پیسې راکا. زه وایم نه کومه کومه، چې زه ورته وایم پیسې راکا، وای ته پیسې څه کوي؟ خرچه خوراک زه درکوم، زه یې را مسودا راوړم، مار شي راوړم، ته پیسې څه کوي؟ خزه ده کور کې هرڅه په یو د پتن میل مرزي، پیسې د پجیب کې نه یي، دا نه یي، هغه ته مام راست تکلیف او زحمت زباسه ملا می بخي وس وتلای دا ویلی می وتلای دا صدا کارونه کومه چې پیسې راکیم خده زتی زور نه لرم.
دا یو وسه ته هغه خزو ستونزه نه ده چې په کور کې د ګندلو او لاسي صنایعو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کوي، بلکې ګڼي تعلیم یافته خزې چې په رسمي ادارو کې دند لري له دغه ستونزې سره ټکوي. نسرین چې په یو دفتر کې دند لري وایي کله چې تنخوا واخلي ټولې میړه ترې اخلي او ان د دې ورځنۍ لګښتونو ته هم پیسې نه ورسره پرېږدي.
زه خپل کار کوم، ما چې کله واخلم هغه می ټول خواند رزنی اخلي، ما ته هیڅ پیسې نه پرېږدي. کله چې په کور کې او شیخ لاس یا په چم په کار وي، پیسې ته غوړم که په خو یو خاله پیسې راکوي، که په خو نه وي په کار وي او پیسې نه راکوي. او کله چې وظیفه ته ځم هر ورځ هغه نه د کرو پیسې دغه نه غوړم، ما ته هیڅ پیسې نه پرېږدي.
د پیسو په لګولو کې ښځو ته واک نه ورکول او د هغوی د پیسو ولجه کول هغه زیاتی او ظلم دی چې ښځې له رواني پلوه ځپي او له کار کولو څخه یې زړه توري کوي. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې مسکا د خپلې یوې همکاري کیسه کوي چې میړه یې کار ته هم چندان نه پرېږدي، خو تنخوا ته یې بیا شین ناست وي.
زما همکار همدغه مشکل لري، میړه یې خو زه به بده ښکاره شم چې هغې ته کوم بد لفظ استعمال کړم. داسې یو سړی ده چې اته بیچاره په اسانۍ سره یې وظیفې ته هم نه پرېږدي، مګر معاش ته یې داسې په دوو پښو ناست وي. که یو دوه ورځې ځنډ هم شي، وایي چې دغه معاش ته څنګه ځنډن شو، څنګه دې وانخیسته. او بیچاره چې دغه معاش واخلي بس دې وایخلي، در حال کې چې ډېره په سختۍ سره وظیفې ته هم راځي. زه کله کله ورسره غږېږم، ما سره درد دل کوي چې نو چې نه دې پرېږدي نو دا معاش ته دې ولې سترګې غړوي؟ دا ماش خو دې ما ته راکنه، وای چې دا وی سم د ویرو په واکه مز نه لرم، بس ټول رانخلی او د په واکه دار.
موسکا وای هغه خزی ډیری مایوسیږي چې د خپل پیسو د خرڅولو واک نه لري.
دا ډیر مایوسیت لري، حتی د کار غو وظیفه یا هر څه چې کوي لاس ګنده نه بخیزلی توريږي، ځکه دا د هغه شي خوند نه دی چې دای لاس تروړي. فلها سوي چې دا څه فائدہ، حتی ډیر میډونه په افغانستان کې شته چې د خزی د لاس نه پیسې اخلي، زی قمار پیوي، زی شراب پیخوري، چرس پیس کوي، او خزه بیچاره وګتګ د خپل اولاد سره په کور کې نه ست سره د دې چې زحمت یې مستلای ده.
موسکا چې په خپل زړه خپل تنخوا مصرفوي، وایي چې په خپل لاس د پیسو ګټل او لګول کله یوې خوښ ښځې لا کار او زیار ته هڅوي، ځان محتاج نه ګڼي او رواني سکون ورکوي. له بلې خوا کله چې دوی له خپلو خورلڼو سره بازار ته ځي او سودا اخلي، تفریح هم کیږي. دغه روزده وایي چې ښځې د کور په سلیقه او نظم تر نارینه و زیاتې پوهیږي او کولی شي پیسې داسې ولګوي چې د کور کابو ټولو اړتیاو ته ورسیږي.
زه خپله خو تر یوه ځایه مې چې اقتصادي مشکل درلود، تر هغه وخته مې چې ماشومان وړکي وو، سل په سلو کې مې د خپل معاش د خپل اولادونو ته مصرف کوم. په خپل زړه ځکه چې اقتصاد مې ضعیف و، نو هیڅ مور داسې نه شي کولای چې اولاد یې وږی وي او دا به لاړه شي په خپل معاش به ځان ته ډېرې لوکسې کالي واخلي او وابه یې غوندي. کله مې چې زامن ځوان شول، نام خدا تعلیم تربیه مې ورکړه، هغه چې کله په وظیفه شول، اوس هم شکر اقتصاد هم ښه دی او معاش مې په خپل اختیار کې دی. یو وخت هغه وخت چې زما اقتصاد ډېر ضعیف و، په ما څوک نه پوهېدل چې دا اقتصاد د دې دومره ضعیف ده، ځکه ما په هغه ډېرو کمو پیسو د خپل د کور سلیقه سموله. داسې مې نه پرېښودل چې یا پرده بې ځایه وي، ځکه ښځه پوهېږي چې ډېر مثلا ارزان باید یې که واخله، مګر هم ډېره ښایسته پرده تې جوړه کړه چې یو چاره سازي پرې وشي. دا ډېره ښه خبره ده چې خپل عاید د ښځې په خپل لاس کې وي، او د افغانستان اکثرا ښځې ډېرې شریفې ښځې دي او هېڅ ښځه خپلې پیسې بې ځایه نه مصرف کوي، فقط خپل اولاد ته ګوري، هغه خپل عاید ته ګوري چې څنګه وکړم چې دغه عاید مې د دغه اولاد ته سم ورسوم، هغه د کور فضا مې پرې برابره کړم.
تاسو د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. درمنو اوریدونکو، که څه هم په هلمند ولایت کې روانو جګړو او ناامنیو د نورو ورنیو ترڅنګ هلمندي ښځې ډېرې کړولې، له تعلیم، کار او نورو حقونو څخه بې برخې کړې دي، خو په وروستیو کلونو کې چې د پخوا په پرتله په هلمند ولایت کې څه نه څه سمسمکۍ راغلی، نو د ښځو په وضعیت کې هم تر پخوا بدلون راغلی. دا خبره د هلمند ولایت د ښځو چارو رئیس جمیلې نیازی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه. میرمن نیازی وایي سره له دې چې تر اوسه هم د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو کې ګڼ ښوونځي تړلي دي، خو له درې کلو راهیسې چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی، په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې زیاتو هلمندي نجونو ته د تعلیم زمینه هم برابره شوې ده.
په هلمند ولایت کې تقریبا ډېر ښه معرف لرو چې په زرهاو نجونې هلته په درس باندې مصروفه دي او په سلګونو معلمینې موږ لرو چې دوی خپل وظایفو ته ځي. تر مخه یوازې په لشکرګاه مرکز کې اوس دا درې کلونه را په دېخوا ولسوالیانې فعال شوي دي. موږ په ولسوالیو کې مکتبونه لرو. په ګریش کې موږ د نجونو څو مکتبه لرو چې هلته په زرهاو نجونې زده کوونکي دي او په درسو باندې مصروفه دي. دغسې په نادلي ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالیو کې، تر مخه یوه مرکزي لیسه او په لشکرګاه کې اوس موږ تقریبا څلور لیسې لرو د نجونو په لشکرګاه کې. نور دغسې ابتدایي او متوسطه مکاتب لرو. هر څومره چې وضعیت سمیږي، ولسوالۍ فعال کېږي، هلته معرف هم فعال کېږي. مګر په ولسوالیانو کې بعض مشکلات شته چې اکثره کورنیانې نه غواړي چې اولادونه یې بالخصوص نجونې په مکتب کې شاملې شي. دا اوس یو پلان ما طرحه کړی دی چې د ډېرو مندو دپاره داسې ورکشاپ جوړ کړو چې دوی تشویق کړو چې اولادونه مکتب ته شامل کړي، او تقریبا 1500 معلمین مو په پلان کې نیول چې دوی بیا څنګه وکولای شي د خلکو اولاد څنګه بهتره وروزي.
میرمن نیازی وایي چې درې کاله مخکې په مرکز لشکرګاه کې هم ښځو آزاده تګ را تک، کار او تعلیم نشو کولای، خو اوس ګڼې نجونې ښوونځیو ته ځي او ان په ګڼو دولتي او بهرنیو ادارو کې کار کوي.
څلور کاله پخوا زه په دا مکتب کې مدیرم. زما معلمینې په دوو جوړو کالو کې راتلې، په دوو رقمو چادرې کې، په دوو رقمو چپلۍ کې راتلې. چې مکتب ته به داخله دې یو جوړه کالي به اغوستې او چادرې، چې وتلې به نور کالي به واغوستل، چپلۍ به په پښو کړې او چادرې. دا په دې خاطر چې اخطارونه ورکول کېده، ما ته خپل اخطارونه راکول کېده، حتی
دونه په بیر کې و چې یو نفر به ورده دوی و څنګه ته تیرېدی باسکل باندې یا موټر سایکل باندې دوی به بیرېدل رېږدېدل به راتله به دوی ته به شکنځل کېده دوی ته به اختارونه ورکول مګر دغه څو کلونو را په دې خوا دا مسایل قطعا نشته ټوله په ډېره ښه دلاوري په ازاد ډول دوی خپل وظایفو ته ځي ښوونکي وظایفو ته ځي نور موږ حتی په دولتي اداراتو کې موږ خوندې لرو په څارنوالي کې په ولایت کې په نورو ریاستو کې موږ خوندې لرو چې دوی هلته وظیفې لري چې په ډېر ښه ازادي دوی ځي په خارجي موسساتو کې حتی دوی وظیفې لري چې هېڅ کوم مشکل نشته
که څه هم تر اوسه د هلمند ولایت په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته روغتیایي اسانتیاوې او ښځینه مسلکي کارکوونکي نشته یا ډېرې لږې دي او ښځې او ماشومان د لاجوړ ناروغیو او ستونزو له امله د مرګ لږ وخت سره مخ کېږي خو میرمن نیازی له روغتیایي پلوه هم د هلمندي ښځو وضعیت تر پخوا ښه ګڼي
د روغتیا په برخه کې هم موږ په سلګونو خوندې لرو چې هلته په کلینیکو کې په شفاخانو کې دی په وظیفو باندې مصروف دي د روغتیایي حالت مریضانو دوی ډېر ښه نظارت او کنټرولي
آیا دغه ډاکترانې چې هلته دي دا خپله د هلمند دي او نه کله نورو ولایتونو
ورغلي داسې چې په هلمند ولایت کې موږ اوس فعلا د ښځو ډاکترانو تعداد کم دی چې بعضې د نورو ولایت سره راغلي بعضې د هلمند ولایت
تاسو ویل چې زیاتې نجونې فارغېږي نو ولې دغه زمینه نشته چې د خپل د همدغه ولایت نجونې لوړې زده کړې وکړي او بیرته بیا دلته خدمت وکړي
درې کلونه را په دېخوا موږ دا زمینه نه وه مسایدې چې نجونې دوی د کانکور امتحان واخلي اوس دا زمینه مسایده شوې ده د کانکور امتحان خپله په لشکرګاه کې اخیستل کېږي او موږ اوس څلور پوهنتونه لرو چې یو دولتي دی او درې خصوصي پوهنتونونه دي چې په سلګونو نجونې هلته مصروف د تحصیل دي چې موږ اوس هېڅ مشکل نه لرو په دې برخه کې
ځینې رپورټونه ښیي چې په هلمند ولایت کې په نشه‌یي توکو روږدي 100,000 کسان شته چې ګڼې ښځې هم پکې شاملې دي که څه هم ویل کېږي چې زیاتره دغه معتادان له ایران او پاکستان څخه راغلي کډوال دي خو د دې تر څنګ په هلمند کې د کوکنارو د پراخې کرکیلې او دغو موادو ته د اسانه لاسرسي له امله هم ګڼ کسان په نشو روږدي شوي میرمن نیازی وایي چې تر اوسه د ښځو معتادانو دقیقه شمېره نه ده ورته معلومه دا د ښځو د معتادېدو عوامل داسې راښیي
معتاد ښځې موږ لرو خو مونږ ته فیصدي ماته نه ده معلومه سمه دقیقه چې زه تاسو ته ووایم چې دومره ښځې معتادې نو پخوا هلته تریاک کرل کېدله او دا ښځې اکثره ښځې به دوی تللې دغه نارینه چې بېتله نېشبې وه دوی به هم ورسره تللې یا به یې ډوډۍ ورته پخول یا به یې نور کار کاوه چې دوی هم د دغه موادو څخه استفاده کړې ده او په اخته دي د بعضو نارینه په دې موادو باندې اخته دي ښځې ورسره اخته سوي دي
سره له دې چې په هلمند ولایت کې د معتادانو او په ځنګړي ډول ښځو معتادانو شمیر زیات دی د دغو معتادانو د درملنې لپاره کافي روغتیایي مرکزونه هم نشته له بلې خوا په خپله ښځې هم د شرم او کورنیو محدودیتونو له مخې خپل دا عمل پټوي او درملنه نشي کولی میرمن نیازی غوښتنه لري چې په هلمند ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې تر څنګ په نورو روغتیایي برخو کې لا ډېر کار وشي خلک وهڅول شي چې خپلو لونو باندې تعلیم وکړي او د بېوزله او کونډو ښځو لپاره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي
زما غوښتنه دا ده د هلمند ولایت د ښځو په نمایندګۍ چې زه وایم چې دا کارونه چې سوي دي لا هم کفایت نه کوي باید اول توجه د دوی وسواد وسي چې دوی ته باید پراخه سواد آموزي کورسونه باید جوړ سي دوی تشویق سي چې اولادونه مکتب ته شامل کړي موږ ډېر خوندې لرو چې هغه بیکار دي یا کونډیانې دي بیکار دي او دغه بېوزله شي چې د سړکانو پر غاړه دوی ناستې دي د دوی دپاره موږ د حرفوي کورسو د جوړولو غوښتنه ځینې لرو ځکه چې حرفوي زده کړې دوی وکړي دوی ته په کور کې د کار زمینه مساعدېږي او دوی حلال نفقه د اولاد دپاره لاسته راوړی سي بعضې نه چې 90% خوندې په ولسوالیانو کې دوی خپل د حقوقو څخه ناخبره دوی بعضی آگاهی نلری او بعضی به تر خشونت لاندې دي نو چې د دوی د پاره باید د حقوقي ورکشاپو زمينه مساعد سي چې دوی خپل د حقوقو څخه خبر سي
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله اوسئ